په پیښور کې د ورځې دوه بجې شوې د اوریدونکو مشال ریډیو په دې بله ګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام تاندې هیلې دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول خبرونو سټی کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امن لپاره جلسه پیل شوې ده. په پنجاب او بلوچستان کې په ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 13 تنه وشل شوي او اسرائیل په لبنان کې حمله کړې. د خبرونو تفصیل: د شمالي وزیرستان اوتمانسو وزیر او پښتون ژغورنې غرسنګ په میرلي کې د امن لپاره جلسه پیل کړې ده. د میرلي په سلور لار کې د امن پاسون په نامه په دې جلسه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او د سیمې اوسیدونکي ګډون لري. جلسې ته د ملي جمهوري غرسنګ مخکښ جمال داوړ ویلي چې په سیمه کې د امنیتي پوستو سرتیرو شمېر ډېر زیات دی، خو د هغې باوجود د نامنې پیښې دوام لري. نوموړي زیاته کړې چې د نامنې پیښو ته په کتو داسې څرګندېږي چې ریاست په امن ټینګولو کې سنجیده نه دی. چارواکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاسندي ویلي، خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو لپاره او د اسمه استحکام په نامه د اعلان شوو پوځي عملیاتو ضد د احتجاجونو پر مهال ځلي انتظامي چارواکو ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د احتجاجیانو د غوښتنو پوره کولو لپاره پوره هڅې کوي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت هم په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تشمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره کارروایانې دوام لري. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او ځینو نورو مخکښانو په ورتګ بندیز لګولې او چې دغه غورځنګ په سختو ټکو غندلې دي. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړي آغا زبیر شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقونو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی. دغه په وینا هڅه به کوي چې پر دې سربیره هم منصور پښتین د اګست پر 15مه یعنی نن خپل پلان کړی سفر وکړي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره بیلیدل. دلې په کوټې کې ټول مشران او غوښتې دي په 15 اګست به مشر له دوی سره ویني. د دې ملک د آئین مطابق هر شهري ته آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازت وي.
د بلوچستان کورنیو چارو وزارت د اګست په 20مه او 30مه په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منصور پښتین او ملګري یې عامه امن ګډوډوي، نو ځکه باید دغې صوبې ته له داخلېدو منع کړل شي. دا بندیز د 3 میاشتو لپاره دی. په پنجاب او بلوچستان کې په دوو جدا جدا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 13 تنه وشل شوي دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي وای چې نن د حویلی کاهوټا څخه د مسافرو یو بس راولپنډه ته روان و چې د راولا کوټ په آزاد پټان سړک له ډرایور تر بې کابو کېدو وروسته واوړېدو. د اژانس په وینا په دې پیښه کې 40 تنه وشل شوي دي. دغسې د بلوچستان په لسبیلی کې نن یو بس کندې ته پرېوتې چې پکې شاوخوا 10 تنه وشل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د لسبیلی ډیپټي کمشنر همیرا بلوچ په یو بیان کې ویلي چې دا بس له ایران څخه پنجاب ته روان و چې له مکران کوسټل های وے څخه کندې ته پرېوته. نوموړي زیاته کړې چې په بس کې شیا زایرین ناست وو، خو د پاکستان ځینې رسنۍ په دواړو پیښو کې د مرګ شوبلې شمېرې زیاتې یادوي. د سند او پنجاب حکومتونو پریکړه کړې چې په کچا سیمه کې به د وسلوالو پر ضد شریکه عملیات کوي. د سند پولیسو پرون په یو بیان کې ویل چې هیله لري دغه عملیات په بشپړ ډول بریالي شي. بلخوا د پنجاب حکومت د کچې سیمې د 40 مطلوبو کسانو تصویرونه خپاره کړي او د هغې د نیولو لپاره 40 کروڑ روپۍ انعام اعلان کړی دی. د پنجاب پولیسو د اګست په 23مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان هغه غله دي چې 3 ورځې مخکې په رحیم یار خان کې 12 پولیس والا ووژل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا انعام مخکې د کس په سر 1 لک روپۍ و، خو اوس یې 1 کروڑ ته ځکه لوړ کړی چې هغې ډېر خطرناکه شکماران دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یوناما په هیواد کې د طالبان حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې روانونه د طالبانو چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون منصور کړی چې د 15 مادو په لرلو د پلي کولو له سختو میکانیزمو سره په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سر منشي ځانګړی استازی او د یوناما مشري روزا اتن بایو وا په حواله لیکل شوی چې دا د افغان خزو جنکو په حقونو د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي او اندا چې لکوره بهر د خزو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور کړي د امر بالمعروف قانون په اړه راغلي چې د خزو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ آواز ونه کړي. په چارواکو غږ شوی چې دا قانون په سختۍ سره عملي کړي. او اسرائیل نن په لبنان کې دننه حمله کړې او پوځ یې وایي چې د شیا وسلوالې ډلې حزب الله مرکزونه په نښه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته رپورټ تر مخه د اسرائیلو پوځ په یو خبر پاڼه کې دا کار خپل دفاع بللی او تور یې پورې کړی چې حزب الله په اسرائیلي سیمو د میزایلو وشتلو تیاری کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ولانی سي اجمل مورد لورنې موضوع ترازو د نن په شمالي د شمالي وزستان په میرلي کې ځای خلکو د امن پاسون بنوم یو درنه جلسه پیل کړی دا په دغه غونډه کې ځای چې سمرم سیاسي ګوندونو دي دغه مخکخان او غړي ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان او د اوتمنځو وزیرو جرګه په دې جلسه کې ګډون کوي. پر دې موضوع مونږ ته په سیمه کې زمونږ خبريال عمر وزیر تقریبا 2 ساعت مخکې مونږ ته معلومات راکړي او جلسه لا هم روانه ده. په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه به دا غنه تازه معلومات هم واخلو. خو د اوس لپاره دغه معلومات چې مونږ سره عمر وزیر شریک کړو به تاسو ته ورو
دغه امن پاسون چې کم دی دا د شمالي وزیرستان ځایي ولسلخوا پیل شوی دی. په دې کې خصوصا د اگست په اتمه چې دغلته په میرلي کې حسوخیل او موسیقي سیمو کې دغلته د وسلوالو د فوز ترمن چې کله نخته وشوې دغلته په بیا بیا بریدونه وشول نو دغه کامونه یا دغه قبیله راووته. دلته جرګې پیل کړې غونډې پیل کړې چې هغه نه پس بیا اوتمنځای جرګه هم په دې کې شریکه شو. بیا اوس دې نه پس دغه امن پاسون اعلان شو. دغه امن پاسون د شمالي وزیرستان چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي داغه مشر کارکونان د غیله خوا زایو لسل خوا د غرنګي قبایلی مشران د ټولو په شریکا د دې اعلان کړي وو. په شریکا د غامن پاسون یې روان کړي دی. تازه وینا چې کم دی دغه د جرګې چې کم مشر دی بیت الله هغه هم وکړه. هغه وویل چې دغه امن پاسون د دوی مقصد دا و چې په سیمه کې نامنی سو شوې ده د غې زید حکومت ټینګ غمونه واخلي او په سیمه کې چې امن پر ځای شي. د ملي جمهوریت غورزنګ صوبایي ویان جمال داوړ چې د میرلی وسیدون کې د هغه خپل وینا کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د دپ وینا د فوټونو په حساب باندې امنیتی پوستي دي. دا وویل چې دا شمیر په حساب چې ورته وو کې نو دا شپګونه تر لسو کسانو په سر باندې یو سکیورټي هلکار دلته په حساب سره موجود دي. خو بیا هم دغلته نامنی دا نور مشرانو هم دغلته ویناوي روان دي او په دې کې په زرګونو خلک چې کم دي ګډون کوي. خصوصا د میرلی چې څومره هم قبیله دي په دې کې زیاتره هغه ګډون کوي. نن د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د غرنګې جرګو قبایلی مشران تاجرانو تنظیمونه د ټولو په شریکه دغه امن پاسون اعلان کړی دی.
دیسوی چې دا امن ټینګ نشو د غختنه ونه منل شنو بیا به څه کوي لکه راتونکو لپاره سب تګلار ده.
دا نن امن پاسون وشو د دینه وړاندې هم د اگست پاتمه باندې د غلطه چې پیښ شوې نو د غلطه پرلت وشو چې بیا هم یو امن پاسون هم وشو. خو دوی وایي چې غټ پاسون به د اگست په 15مه کوي چې آی نن وکړو. دوی وایي چې د غلطه د امن ټینګښت غواړي. خو دوی دا وایي چې کچرته امن ټینګ نشو نو د دوی دغه پاسونونه د امن لپاره بغښتنې روانې وي. بل طرف ته تنظیمي لخوا په تازه خبرګون خو په دې باندې نه درغلي. البته دینه وړاندې ځلې تنظیمي د مشال ریډیو ته ضرور وایلی چې دغه پرلتوال چې په میرلي کې د کامونه یا د خلک راوتی دي غوي سره په وار وار مذاکرات شوي دي. خبره او دوی ته دا ډاټ ورکړی دي چې حکومت د غلطه امنیت تجمن دي خپل هڅه کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اور دل او لیدل یې مهرم
د برستان حکومت اعلان کړی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هغه صوبې ته نور پرېږدي. د نوموړي ترڅنګ د غورزنګ پرزینو نورو مخکخانو هم بلوچستان ته پورتګ بندیز دی کوم چې د نوی ورځو لپاره دی. حکومت دا کړی چې دا کار د عامه نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی، خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو دا بندیز د بشری حقوقو سرغړونه، د سوله ایز فعالیت محدودول او د حکومت ورختایي بدلې ده. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلېدو تر نوي ورځو پورې بندیز لګولې دي. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي او خبر پاڼې کې ویل سوي دي چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته تر نوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولای. د اگست په 12مه نیټه په خبر سوي د خبر پاڼه کې زیاته سوي ده چې د ګام صوبایي حکومت په صوبې کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت پر دیګام ته پښتون تحفظ مومنت له خوا سخته خوشنش کاره سوی ده او دوی پر منظور پښتون و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه هوایز غندلې دي، بلکې زیاته کړې ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي. په دې ترڅ کې د اگست په 14مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي آغاز بیرشاه وویل چې منظور پښتون د اگست 25مې نیټ څخه د بلوچستان د یوې اونۍ دوره اعلان کړې او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره بیلیدل ډلې په کوټې کې ټول مشران راغوښتي دي. هر علاقه کې قبایلي مشران، سیاسي مشران، سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي، مطلب مزدور طبقه د کوټې کې سکم پښتانه وو، ټریډ یونین، اساتزا، پروفیسر، هغه ټول طبقاتو ته دعوت ورکول سوی و. په 25 اگست به مشر له دوی سره ویني او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکوي. نو په دې بابت کې ریاست پاکستان دا لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غه په مشر منظور پښتون باندې. مشر منظور پښتون بهن دی دلته اوس د ملک آئین مطابق هر شهري ته آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازت وي.
په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د وین شاهدرین سره تماس ونیوي نو هغه د څه جواب راکولو څخه ډډه وکړه. خود ته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتون دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ د اگست په 14مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
د دوی له دخل څخه فائده اخیستلې خو نشي. البته له دخل څخه د خلکو په ذهنو کې نیګیټیو اپروچ د سټیټ خلاف، د حکومت خلاف، دا په زیاته په تیزی سره او په ډیره ګرایي سره زما په نظر باندې دا به نور ډیولپ شي او د دې باندې په دې کې په دې شدت کې به نور اضافه شي، کمی به نشي.
دا ونې وړ ده چې منظور پښتون د بلوچستان د یوې اونۍ پر دوره د اگست په 25مه نیټه و کوټ ته رارسېدونکی و، چیرې چې به نوموړي په کوټه، چمن، کل عبدالله، پشین، کل سیف الله، ژوب او لورلای کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو، ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل، بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 14مه نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کېدونکي پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول وو. د دې څخه له مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي جماعتو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی وو، بلکې هغه ته د 14 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتون، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته پر داخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي. او تیر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی و کله چې نوموړی د بلوڅ اکجیتي کمیټې تر سوري لاندې په تربت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تربت په لور روان شوی و.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو.
له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د بلوچستان په لسبیلا او د پنجاب پرول پنډای کې د سورلیو گاډو کندو ته د لویدو په جلا جلا پیښو کې 2 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ژوبل دي. چارواکو ویلي ایران ته تللي زیارت کوونکي له هغې هېواده بیرته پنجاب ته پر لاره ول چې بس یې پر مکران کوسټل های وی د پیښې ښکار شو. د پیښې زخمیان د اوتال هب او کراچۍ روغتونونو ته انتقال کړل شوي دي. بل پلو د پنډای په کوټه سیمه کې یو بس کندې ته لوېدلې چې پکې سواره 40 کسان وژل شوي او شمېر نور زخمیان دي. بیا هم د ایوب ترین په رپورت کې په دې اړه نور معلومات اورو.
د بلوچستان په لسپیله کې د چارواکو په خبره د اگست په 15مه نیټه د بزیل لک په سیمه کې د ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان سوارلی وړونکی بس اوښتی او په کنده کې لسوي دي. چې لامل د ډیپټي کمشنر لسپیله په خبره لس کا سامړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د خبره د لسپیله ډیپټي کمشنری میرمن همیرا بلوچ له لورې د یادې پیښې وروسته په خبر شوي یو بیان کې شوی ده او ویلي دي چې یاد بس د ګوادر د لارې د ایران څخه را روان وو او د کراچۍ د لارې و پنجاب ته تلونکی وو، ځکه چې په بس کې زیاتره هغه سوارلیان سپاره وو څوک چې په دې وروستیو کې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د پیښې سمدستي وروسته مرسته کوونکي د پیښې و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړې او زخمیان یې راایستلي، بلکې دوی و سیول هسپتال اوتل هب او کراچۍ ته انتقال کړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودلې. په لسبیله کې د ایدي خیریه موسسې ډاکټر اکیم په خبره چې د لومړی پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې یاد بس د تیزوالي له امله اوښتی او بیا وکندې ته لوېدلی وي. په لسپیله کې د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د زیاترو مړو او زخمیانو تړاو د پنجاب صوبې د ملتان، لاهور او ګجرانواله سره دی، څوک چې په ایران کې د زیارتو کولو وروسته بیرته و خپلو کورو ته را روان وو. د افغانستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر کوسل های وی یا لوی سړک د زایرینو یا زیارت کوونکو وبسته پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې او ویلي دي چې د بلوچستان حکومت به د زخمیانو هر ډول علاج کوي. د نوموړي له لورې په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې د غمجنو کورنۍ سره نه یوازې خواخوږي ښکاره شوې ده، بلکې زیاته کړې ده چې د زخمیانو په علاج کې به صوبایي حکومت هیڅ ډول کمی نه کوي. د یادونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې د ایران په یزد ښار کې د پاکستاني زیارت کوونکو یو بل بس اوښتی و چې له امله 15 کسان مړه، څوک چې د پاکستان د سند صوبې د لړکانې اوسېدونکي وو. د ایراني چارواکو په خبره چې په یاده پیښه کې هم د تیز رفتاری یا چټکوالي له امله د زایرینو یا زیارت کوونکو بس اوښتی وو. بل پلو ته په پنجاب کې د چارواکو په خبره د اګست په 15مه نیټه د کوټه څخه یو سوارلی بس د راولپنډي پر لور روان وو چې په لار کې د پنه پل په سیمه کې وېوې کندې ته لوېدلی دی. په دې پیښه کې د وروستۍ اطلاع پورې 2 کسان مړه او ځینې نور زخمیان شوي دي، څوک چې سم د لاسه د غذای څخه راایستلي او د کوهټه وځایي روغتون ته د علاج په خاطر انتقال کړي دي. وروسته له پیښې چارواکو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې حالت نه دی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په یاد بس کې زیاتره سوارلیان د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اوسېدونکي دي. پر دې پیښه د پنجاب اعلی وزیر میرمن مریم نواز خواشنی څرګنده کړې او په پیښه کې د مړو د کورنۍ سره یو والی ښکاره کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د سین حکومت وای د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغه وسلوالو ته د کچې غله وایي چې د سند، پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پورې کوي چې دا وسلوال د خلکو په وژنو او تختونو او غلاو کې ښکېل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچې د غلو پر ضد عملیات کړي، خو هغوی لا هم هلته فعال دي. سیڑون کی بیوائی د عملیاتو د ناکامۍ یو لوی وجہ د دا غغلو او واک لرون کو کسانو ترمنز ملګرتیا ده. په دې اړه د نیازلی رپورٹ اورو.
د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید د اگست په چلی رشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړی دی چې د کچې زیاتره سیمه وس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، خو په ګډ عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي.
پریشن جو ہے وہ مشترکہ ہونا چاہیے.
دا وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سن کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتختی، او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمه ته لاړ شي. درې وړه سبوله پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیاتو کې او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پوله نه وي.
کریمینلز کی کوئی باونډری نه هوتی.
سادیا جاوید په وینا چې په دې لړ کې د سن حکومت د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوی سره هم خبري شوې دي، او د کچې د غلو پر ضد دولویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نو موړي په وینا چې ډیر زر بعد د کچې د غلو پر ضد د سن، پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کیږي، عملیات په څه ډول وي، او یوازې پولیس رینجر ځواکونه به پکې برخه اخلي او که فوج به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اگست په 2 په صادق آباد کې د کچې د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسکر وجلې شوي او 10 نور ټپیان شوي دي، او 4 پولیس عسکر غلو تختولې دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د 6 ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنۍ خپره کړي دي، او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي، او بیا د ځنې ډاکوانو 500 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې د کچې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو، او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم څو ځله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي، خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده، او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې غلو پر ضد حکومتي عملیات ولې ناکام؟ په حیدرآباد کې خبریال مرزا خان وایي،
دا ډاکوګان دا علاقې د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي، د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کړي، چې سټیم اپریشن وسی او د رینجر او پولیسو حادثې چې واپس ولاړ شي، نو ډاکوګان بیرته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته، په دې علاقې کې خپل کاروایانه کوي. او دومره خبره دا ده چې په دې علاقې کې سرداري نظام دی، سرداران چې کوم دی هادا ډاکوګانو پرورش هم کوي، سپورټ هم کوي، چې د دوی په پولیس او په سرداران کې د ډاکوګانو نیټورک ختم سی، نو حلبا د ډیډا کوګانو ختمه په دې علاقې کې کاجه او ممکن ده.
وهان وایي چې د کچې په سیمه کې د هرې لوی پیښې وروسته د حکومت له لوري هم دا ډول د عملیاتو اعلانونه کیږي، او دا عملیات 2 ورځې روان هم وي خو بیا ودرول شي، او هم دغه وجه ده چې د اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې بدامنی لا روانه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کچې سیمه په لسګونو سره مربع کیلومترو برخه ده، خو که غلو ته د لویو وسلو لکه راکټ لانچرو او نورو وسلو سپلای وتړلې شي نو سیمه به پاکشي.
ڈاکوان چې دی دوی علاقه باندې دی، په علاقه کې ووټ بینک دی، په هغه کې بیا سیاسي شخصیت را دي، په هغه کې بیا استخباراتي چې کومې ادارې دي، دا هغوی په دغه کې سټیک دي، دوی چې کومې ادارې دي، د هغې چې کوم خلک بلې کسې انوال دي، ځکه چې موږ ګورو چې په سند کې که تاسو کتلي نو سبو د مخ کې د پولیسو پروټوکول کې او د سیاسي شخصیت پروټوکول په هغه کې اصلا را روان او ډېر پولیس تعداد، نو چې دغه مخنیوی نه شي نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دي به د وخت پر دی په دې به ډېر لوی فائده نه وي.
د کچې غلو پښتانه ترانسپورټران او پسیمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تختولې دي، او بیا د پیسو په بدل را خوشی شوی کسان هم په خپلو خبرو کې دا وکړي چې د کچې غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستې حاصل دي، خو د سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت د یوټیلیټي سټورونو د بندولو پریکړه کړې ده. په دې لویو سرکاري دوکانونو کې خوراکي توکي پر ځان بیو خرڅېدل. حکومت وایي بجټ ورسره کم دی نو ځکه دا هټای نورې نشي چلولې. خو د یوټیلیټي سټورونو بیروزګار کېدونکو کارکونکو احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وایي حکومت دې د دې دوکانونو بندولو پر ځای خپل لګښتونه کم کړي. عظمت علي شاه د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې د یوټیلیټي سٹور یا د خوراکي شیانو سرکاري سٹور د بندولو فیصله کړې. د پریکړې پر ضد د عمل په بیلابیلو خارونو کې د یوټیلیټي سٹورز کارکونکو احتجاجونه پیل کړي. په خبر کې د یوټیلیټي سٹورز د کارکونکو اتحادی مشر مبارک شاه مشال ریډیو ته ویل چې د اگست په 16مه به د ملک ټول ملازمین د حکومت د دې فیصلې پر ضد د اسلام آباد په ڈی چوک کې پرلت پیلوي.
گورنمنٹ سالانہ تقریباً 24-25 ورکو او مونږ چې کوم دی خپل کمو خپل کاو والا معاملې دا گورنمنت موږ در تنخواه او یا د خرچې په مت کې یو روپیا چې کوم دی نه راکړي نو مونږ په دغه باندې احتجاج چې به زموږ اداره په پراپرټ کې راته مونږ ته مطلب دار په خزانه باندې مونږ بوج نه یو نو ته زموږ د 14,000 ډایرک او 60,000 ان ډایرک خلکو رزق چې کوم دی ولې ختمه.
د یوټیلیټي سٹور کارپوریشن د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې 9,000 کارکونکو پاخه او 8,000 زیات په کنټریکټ یا په دیاړې کار کوي. د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې چې کوم خوراکي شیان پراته دي حکومت پرې 50 ارب روپے سبسیډي ورکوله. د کومې له وجې چې به خوراکي شیان د بهر مارکیټ نه 25% ارزان ملاوي ده کوم چې اوس ختم کړي شوی دي او دوی ته په دوه اونو کې د سٹورونو تړلو امر کړی. په مردان کې د یوټیلیټي سٹور یو کارکونکي هارون خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی له کلونو په یوټیلیټي سٹورز کې کار کوي او که حکومت یې اوس له 9 کروڑ فارغه کړي نو د زیات عمر لوجی نشي کولی چې بل ځای نوکری وکړي.
محکمه د ختمې دوه خوې صفه وینا کړې پای کې لیکل کړې دي خو دا غي د ملازمینو در روان وخت کې دا وی د مستقبل باره کې یادی کسانو 17-18 سال چا تیر کړ چا 20 سال تیر کړی چا 25 سال تیر کړی دي دا سوق دا سړي زیات تر خلک بګي اوریج دي کنه لکه ته اوس زم ز چې کوم خبره کوم نو زما خپل عمر 38 سال لے. ما ډبل ماستر کړی دي کمپیوٹر ڈگری یعنی سر دی مختلف نور سیزونہ میں کڑے دی نو پاٹت 30 ایج کی چیز اپلائی گانے کو یا 45 کی نو زخ ہو رہے چھم دے محکمے زما دمرا ٹائم خراب کو دا ایڈجسٹمنٹ بارہ کی یا دا دی بارہ کی دا گورنمنٹ سے کلیئر کٹ یا دا سے وینا یا مونگ تا سدا سے لیٹر وغیرہ ندی شوی.
دا په داسې حال چې په ملک کې د ګرانې شرحه 19% ده. د پاکستان د شماریاتو ادارې اگست په 21مه جاری کړي خپل شمیرو کې ویلي چې 13 اونۍ په ملک کې 21 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالې راغلي. د پیښور اوسیدونکي افتخار علي مشال ریډیو ته ویل چې د یوټیلیټي سٹورز بندېدو سره به د نور مارکیټ نه په ګرانه بیا خوراکي شیان اغستو باندې مجبور شي.
خو چې غریبي موږ ختمو خو غریبي خو نه ختمې دي غریبانان ختمې لګیا د سٹورونو جوړ شوی څه د پاره هم د هم د پاره جوړ شوی چې غریب سړی بزي او دلته به 2 روپے 3 روپے هغه ته سودا ارزانه ملاویږي او اویلیبل به هر شی به ملاویږي ورته نو دې سره به چې دی د ټول غریبانان چې دي د دې به ډېر بد هر شي.
د پاکستان حکومت وایي چې په ملک کې 28 ادارې د مالی ستونزو او د ضرورت نه د زیاتو کارکونکو له وجې بندوي. په ړومبی مرحله کې به یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن، نیشنل فرټیلایزر کارپوریشن، پاکستان انجینئرنګ کمپنی، سٹیټ او سندھ انجینئرنګ کمپنی به پرائیویټ ادارو ته حواله کوي. د اگست 14مه د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن به شمول 28 محکمو ته امر کړی چې په دوه اونو کې د سفارشات متعلقه ادارو ته جمع کړي او د هغې کارکونکو د نورو ادارو ته اسپاری. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا پیښور کې د ورځې دونی می بجې شو ترته 19 پروگرام ته اندې هلې وړاندې کوو. د دې پروگرام جوړونکي فرخندی اسد داونه په خپل د خبرونه کې د خیبر پختونخوا په سوات وزیرستان کې د جنکو په سکولونو کې پرشته اسانتیاو معلومات غونډ کړی دي. نو راځي د خبرونه وورو.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې کلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوڑان دیو
تاندې هیلي
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره. سلامونه اوریدونکو، په تاندې هیلي پروگرام کې مظفر خندا صد هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د خیبر پختونخوا په وزیرستان او د شان سوات کې د جنکو په سرکاري سکولونو کې پر سہولتونو باندې تاسو ته معلومات درکو. ما سره په دې پروگرام کې د سوات پرایمري سکول استاد ګل خاندانه، د شان هم په سوات کې د هلکانو د سکول یو استاد چې هلته د استادانو د صوبائی تنظیم یو غړی هم دی نواب فرید، او د دې سره سره د جنوبی وزیرستان خبریال او مدنی فعال رضیا مسید میلمانه دي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایم، ورزم نواب فرید صاحب ته. په سوات کې پخوا کم سکولونه په ماټر ګولو سره وران شو، پای کې زیاتره د جنکو سکولونه و کنه، نو هغه کې تر اوسه پورې تاسو څه وینئ؟ څومره پکې بیا جوړ کړل شول؟ زه خو
به ټیچر ده وایم چې ډېر زیات څه وخت ماشومان دفارا خاص کر بیا دانو ماشومان دفارا پتہ جی حالات ہو کے وہ یو طرف طرح گرائی سر کو بل بانے اسکولوں دروازے ہوں بند کرش بل عام حالات سے سازگار نو نو ډیر زیات څه وخت په هغه وخت کې ډیر زیات ماشومان چې دي هغه سکول پریښود چې هغه دوباره سکول ته راستون نشو مشکلاتو د وجه نه. نو یو ځل چې هغه تسلسل خراب شو نو د ډېرو ماشومانو مستقبل له هغې سره خراب شو. نو زه خو به دا ووایم چې ډېر یو سخت وخت و، الله پاک دې چېرته هم دوباره دغسې وخت نه راولي.
زیاتره په سوات کې په هغه وخت کې په هغه کلونو کې په کومو ځایونو کې زیاتې حمله شوې په سکولونو باندې یا د جنکو په سکولونو؟
سوات خو تقریبا مرکزوه منو تقریبا نوې پچار مې په ست چې دا زموږ سره تر هغه ری شکارو علاوه د یو څو زګونو نه چې هغه لک سیفو باقي خو زما خیال دی چې په سوات کې تقریبا پنځنه بیا پیسد چې خلک ماشومان چې دا تر هغه ری شکارو او هغه د دې سره مخ د دې حالاتو سره بلکې یرا او تر هغه خو تقریبا په ټول سوات کې په 100% ماشومان سره دا غم او یرا و
تعلیم چکم دے آدی حالت نارمل حالات تراغلی دی تعلیمی حالی زلی یا تعلیمی ایجوکیشنل پروگرس چور تمگوائی
الحمدللہ داغ حالات سره د کافی حد پورې مسله هوا خو وسو بزدا وه ما چې الحمدلله زیات خلک تعلیم طرف ته راغلي دي او زیاتره ماشومان چې په سکولونو کې داخل دي په دې کې د استادانو ملوي کردار دي او په دې کې د حکومت هم ملوي کردار دي په دې کې د معاشرې د عامو خلکو هم ملوي کردار دي او والدینو په څیر هم دي خو دا تیر دوو کالو نو دوباره دا سیر اتره خوريږي داسې تاثر ورکړی کېږي چې په سوات کې حالات سازگار نه دي. نو د دې سره خصوصا زنانو ماشومانو ته کومې چې په های سکولونو کې سبق وایي یا په کالجونو کې سبق وایي هغه اوس هم د دغه مشکلاتو او د دغه یرې طرحې سره مخ دي. که چېرې دلته کې د 100% امن دغه ورکړی شي یا دهاني ورکړی شي او د دې ګارنټي ورکړی شي نو انشاءالله چې زم چې زیاتره ماشومان چې دي هغه به بغیر څه د یرې طرحې نه سکول ته ځي او هغه به خپل تعلیم مخکې بوځي او انشاءالله د دې معاشرې باعمل او باکردار او
زبرزم ګلی خاندان ته ګلی خاندان په سواد کې په هغه وخت کې تاسو په خپل موجود وای چې کله او تاسو سکول هم په بارودی موادو سره لوزول شوی وو تاسو په هغه وخت کې تل کې وای د جنکو په سکولونو کې دا مهال سہولتونه سمره دي
تعلیم خو خلک چې دی نو عوام چې کوم دي له هغو خو ډېر کوشش کوي چې تعلیم حاصل کړي خو سہولتونه هغو ته نشته. په یو یو کلاس کې یوه یوه پنکه ده په ځینې کې دوه پنکې دي نو په یوې دوه باندې ګزاره چېرته کوي چې څلور پنکې کلاس کې نه نو هغې ګزاره ډېره نام لکه په دې ګرمۍ کې ناممکن ای پیسې چې موږ بیا ماشومان بار ته راوو اوسمونږ وایي ځانه لوبې کوو بیا ته څوک سبق هم نه شي ویری دومره ګرمي.
او دا دغه سکول چې و کنه دا خاص په کوم ځای کې و سواد کې دا تاسو چې پکې وي ماشومان په سکول کې و کنه د شپې دا ټیک شو
ماشومان
ماشومان 2008
په دې کې د سي برابر کار ونه شو چې دا کمرې یا د بارا جوړ شو وای ځکه چې هغه دیوال نیم دی به چې وی دی ټول چا ودلې دي زه په ځای او په پکې بالکل نشته
که سوار لس پینزل لس کال او شو سوار لس پینزل لس کال
او په پکې نشته نو زه به دا وایم چې ځین ځای کې جوړ شو هم دې د خو کمې پکې اوس هم دومره ډېر ځلې مې نه زیات ده.
او دا په دې
وای پن نشته او قرضې په وګمخ باندې دومره قرضې راوړو چې لاغه سه وس نشته چې هغه به خلاصيږي.
دا دلته د سواد کې تاسو علاقې کومه یو ورته تاسو خپل اوسېږئ چرته
مټه تحصیل کلی چې دې د منګه سجبړې نوم دی
ها
منګ دلته اوسو او انت کې پاکري کې اوسو استاد یې ما دې دې راته ورته راغلی په دې مسلې دې سکول کې او دا ما هغه سکول چې کوم ما بچلې وو او هغه سکول
خبره ټیکم تاسو دا سکول بچ کړی او مودا کراته لک شان بیا وای هغه وخت پیدا سره
2008 کې د سکول ما به ښکله وکړه چې د شکر دی هغه ډېر خراب حالات او زه به هغه پسې راوتم مې چې د سکول مې سي دی ما وسې دی په هغه سکول کې دی نو اوس هم په هغه حالاتو کې دی او اوس هم لکه غیر یقیني حالات دي.
اوریدونکو لما سره د جنوبی وزیرستان نه رضیا مسید هم ملمنه ده. رضیا په وزیرستان کې پر تعلیمی چارو باندې پوها لري. رضیا په هلته په وزیرستان کې کاغه جنوبی وزیرستان د شمالي وزیرستان د پسکولونو خاص کر د جنکو پسکولونو کې څومره سہولتونه دي کنه سہولتونه زما مراد دا غي چار دیواری شته کنه کمرې سودی هلته کې د ټوایلیټ او یا د پکو چونکې د ګرمۍ موسم دی نو د دې په کیسه صورتحال دی
زه خو په پدغه په کې دا وایم چې کپایلی سیمه کې کومه وګوري بیا خصوصي توګه باندې کومه نه تاسو په دې کې تاسو وګورئ
نو دلته کې بالکل کوم سکولونه دي کنه دا ټول نان فنکشنل ولر دي کوست امپلایز دي دا لکانو د پاره هم سکولونه نه دي نو فنکشنل شوی دي دا کوم ټول په کور نه دي دي چرته په یو لین د په سکول وګوري کنه هغه په پرایویټ سکول وی چې په کې باندې نه کوي ولا کان سبق وايي لکه په سترنت خلی هغه ډیر کم تعداد کې یو نیم سکول پي
او رز یا یو خو په بانیز لو کې د سکولونو لکه نان فنکشن سکولونه زیات دي غیر فعال دي استادان نه لري عمل نه لري خو هلته کې کومګ ګورو نو داسې رواجونه یا زمونږ ټولنه هم داسې د چاګه هم جنکې د وړاندې تعلیم حاصلول نه مني کوي دي د طبیعت څنګه ګوري
او په دې کې هم مسله دې دار شي چې قبایلی ازلا کې کوم وګوري کنه زمونږ خلک زمونږ کلچر زمونږ خلک لکه دا مې ته کنه چې د پرایمري نه مخ ته بیا چې کومې جنیا کوي یا پس په کور کې نه مخ ته سبب نشي ویل زه چې د کوم ټیچران وی نارینا وی زنانا نه وی دا هم ډیر بیا چې کوم دې د تعلیم په اړه باندې زمونږ چې نه په د لپاره دې بیا څه مشکل شي او بیا زه تاسو ته دا خبرو کوم کنه زمونږ لکه ټول نه بالکل نان فنکشنل دی کته چې نه کودي کدا لکانو دي او بلکې کله د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه تاسو کوي کنه چې کوم نه دا ول کول نه دا لکه خلک ډیمانډ کوي تا ټول خلک وایي چې موږ دا فنکشنل شي دي نه کوي دا واړی چې کول نه فنکشنل شي موږ ته ټیچران نه راشي چې موږ دا کوای خو ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه چې کله تاسو کوي نو هغه دا د ریزن پیس کې ان څه حالات نه دي چې سکیورټي ایشو دا ان څه اکوموډیشن مسله دا ان څه سکولونه کې نکا ته وبو مسله دا دغه مسله دا مطلب هزار بهاني هغه سره موجود دي کیږي دا
نو دا عبارت کې د کلی خلکو یا ضلع انتظامی یا صوبای حکومت سره د دوی سره خبرې یا د تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې ترې شوې دي دا کوم د فند خبره چې تاسو کوي چې کوم دا سم نه دی استعمال شوی ګینه
کومه د پی پی سی فند خبره وکړو کنه نو هغه هم پرلې شوې دي په کومو نه دی لګېدلې کنه چې د ټیچرانو څخه کومه داسې د بهانه دي کوم ریزن پېښ کوي چې د پوهه باندې موږ د ځان نه شو کولای ا فند هم هغه هم چیک اند بیلانس نشته د پای حکومت بس فند فور کړی دی او هغه نه پس افورډل شوی دی ایجوکیشن ډیپارټمنټ او د کوم لینډ اونر وی دغه سره د سیم کړی دی په دغه یو نیم ټیچر هم سره دی او دا افورډل شوی دی ان دا یک کار دا ټول فند چې کوم دی پی ټی سی ولدا افورډل شوی دی چیک اند بیلانس نشته نو څنګه به د سکولونو فنکشنل کیږي څنګه به زمونږ
او ریدونکو زه بدلته تاسو ته دا وایم چې د پاکستان صوبایي حکومت او د وزیرستان ضلع انتظامی چارواکو په بیا بیا دا ویل دي چې دوی د سیمه تعلیمی پرمختګ ته ژمن دي او غواړي چې سکولونو ته پوره سہولتونه ورکړي. دا تاندې هلي پروګرام دی ریدونکو ورزو یوې سندرې ته
زندگی ڈیرا تھا ہسینا
تاسو ته د هیلي پروګرام اوري اوري ترکو ورزم استاد نواب فرید ته. نواب فرید صاحب، کوم سکولونه چې په هغه وخت کې په ماډر ګولو باندې لګیدلی و کنه، لکه په 2008 یا 9 یا په 10 کال کې، نو هغه بیا جوړ شول که څنګه؟ اوسنۍ حالت یې تاسو سوي نه؟
تقریبا څومره سکولونه چې وران شوي وو، علاوه د ډېر زیات سایډ د علاقو نه چې هغه چپل ډېر سایډ ته دي، او چرته ډېر کم سکولونه داسې دي چې جوړ نه دي. باقي تقریبا زه به داسې ووایم چې 95% سکولونه چې دي هغه ډېر ښه بلډینګان هغوی ته ورکړای شوي دي، او دوباره هغه جوړ شوي دي په ډېر ښه انداز باندې، او په جدید ټیکنالوژۍ سره او جدید بلډینګ دی، او په هغې چې جدید سهولیات ورکړای کېږي، دا ډېره ښه خبره ده او دا اطمینان خبره ده.
او بس یو تپوس بالکل، په سواد کې دا وخت عمومي کومګ ګورو تعلیمي شره دي، بیا زه تپوس کوم د جینکو د تعلیمي شره دا څومره ده؟
دا خو اندازې سره لګولای شم. ها، او اوس هم زموږ معاشره داسې ده چې د یو حد پورې ماشومان چې دي جینکې هغه تعلیم ته پرېښودل کېږي، او دا غیر پس هغه بیا په دې سوچ سره چې دا څومره پردي کور ته روانه ده، او د دې زموږ سره ډېر کم وخت دی، نو بیا د هغوی د تعلیم هغه تسلسل چې دی هغه ختم کړی شي. نو داسې نه ده پکار، زما خپل خیال خو دا دی چې کوم زموږ شهري علاقې هم دي، نو په هغې کې اوس هم هغه د ماشومانو جینکو د خوندګۍ شرحه هغه نه ده کومه چې پکار ده. بهر حال ایریا ټو ایریا ډفرنس کېدای شي، چې مونږ چې سونه په تعلیم باندې جینکو توجه پکار ده هغومره توجه نه ورکړی کېږي اوس هم.
اوریدونکو، دلته به تاسو ته ووایم چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د سیمې تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپیرونه هم په تیرو وختونو کې ترسره کړي دي، او دا ویلي وو چې هڅه کوي سکولونو ته پوره سهولتونه ورکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
ګل خاندان، تاسو ته براشم. په سواد کې سږ کال خلکو د امن لپاره مظاهرې او پاسونونه هم وکړل. اوس په دې تیره میاشت کې هم هلته ډېرې مظاهرې وشوې. دوی د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف مظاهرې کړې دي، او زیاتره پکې دا وایي چې دوی یو ځل بیا کډوالۍ ته یا بیکورۍ ته نه دي تیار. موجوده صورتحال تاسو څه وینئ هلته په سواد کې؟ خلک څه وایي؟
جامن بارګ بخلک دغه جلسې چې لسونه کې نور پسو وي، تکي چې دا موږ دې طرف ته روان دي چې موږ نه پوښي دا به کوم طرف ته ځي.
تان دی هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
داسه اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
کورونه کې د خزه خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تعلیم کمرهنا چې دنه د مش په دې قبایلی علاقې کې ډېر کمه ده.
تاندی هلی
خصوته حق په جندنا په جائیداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
په دغه ورځ د خپل زنانا چې کومه ایډی کارډونه دي او ټول راغون کې چې په واچوي بهر لاشي
الا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نه نېچرل د چې هغه کې هغه خځې نه هېري.
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره
تاندې هلي.
ډیره مننه ګل خاندانه، رضیا مسید او نواب فرید صاحب تاسو ټولو نه. اوریدونکو، دا د دیونه تاندې هلی پروګرام، او زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
Baby.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مرشي دا اولاد فنا غي لرسي مولا چه خارفا درومش بامي دا سختي خمدي تافو سر را پريوزي ناستي لكا پونترا كتالي وخازو كڑي هر خور بوا داكترا
تاندي هيلي
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
دا سه اوپن سپیسز خزو لا پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزه خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تعلیم کمرهنا چې دنه د مش په دې قبایلی علاقې کې ډېر کاوه دا
تاندي هلي
خصو ته حق په جندنا په جائیداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
په دغه ورځ د خپل زنانا چې کوم ایډی کارډونه دي او ټول راوند کې چې په واچوي بهر لاړ شي
الا تر اوسه چې قلم د چړي په لاس کې نه نه نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه هېري
د هرې جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره
تاندې هلي